مشال ریډیو ته ستلی مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 25مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې با کورنی او سیمه ایز رپورټونه واوري، د دې سره سره په نړیوالو موضوعاتو هم خبرې کوو. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په کراچۍ کې یو پاکستانی خزینه فعال وژل شوې ده. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو د کمیشن وړاندیزونه رد کړي دي. او په یمن کې د حوثي یاغیانو د ولسمشر پلویانو ترمنځ نښتو کې 28 کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د کلیفټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په ماښام مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمی جمالی پرون د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تارا اڑل شوے، هغه څلور ګولۍ لگے دلی دا. زبین محمود مور هم دو ګولۍ لگے دلی چې دا محل پر روغتون کې د درملنې اعلان دی دا.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم د ټولنې مشر و، د جمعې په ماښام یې د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړو. د هغې جنازه په کراچۍ کې لږه شیبه وروسته کیږي. پاکستانی وزیر اعظم ویلي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې اوشانوالی دی، او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برېټانیې ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیوال سازمان WHO وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خیبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په خیبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي.
دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باډه کې د پولیو کمپینونه نه و شوي، خو اوس سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړي دي. امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خو او شادري سو د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې یا فاټا سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه وړاندیزونه رد کړي دي. یادې سیاسي اتحادیې نن په پېښور کې په یو غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په خېګړه نه تمامېږي بلکې دوی نور هم پشا کوي. د دوی په خبره کال مخکې جوړ شوی په یاد کمیشن کې ځینې ښې خبرې موجودې دي، خو چې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړي وو هغه پکې نه دي شوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان په لغمان ولایت کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک د شنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام ناوخته د لنګار ولسوالۍ اړوند د منګو سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي دي او یولس نور ټپیان دي. ځواک یادوي چې په وژل شوو کې څلور ښځې او یو سړی شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بېغوري د علت ته څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه او سیړي. رویټرز خبري ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه رپورټ چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته په ورکړ کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلو شناخت کول و. د افغانستان پخوانی ولسمشر له جرمني غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته زیاته کړي. حامد کرزی په جرمني کې د دغه هیواد د بارنو چارو له وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره په یو لیدنه کې دا مسله یاده کړې ده. د کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړو لورو په دې لیدنه کې چې د جرمني د بارنو چارو د وزیر په غوښتنه وشوه، د افغانستان سیمې او نړۍ پر مسایلو خبرې وشوې. نن غرمه د نیپال لسر خار کټمنډو نه تقریبا 30 کیلومتره په فاصله د 0.9 درجه زوره زلزله ریکارډ شوه. دا خبري ایجنسونه د پولیسو د خلی وای چې د ابتدایي اندازې تر مخه خو او شا سلور 79 کسان مړ شوي دي چې زیاتره مرګجوبله په کټمنډو کې مخته راغلي ده. د ریپورټونو لمخې د ځینو کورونو دیوالونه هم راغورځېدلي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې لمخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه اول 0.5 وروسته د 0.9 پورې سی واکړل شو. رویټرز خبري ایجنس کټمنډو د 19مې پیړۍ د یوې تاریخي ودانۍ ذکر کوي چې په زلزله کې راپریوتی او تر اوسه 33 تن مړې راوستل شوي دي. ریپورټونه وایي لږ تر لږه 50 کسان کېدی شي اوس هم په ودانۍ کې ګیر وي. بلخوا د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر راغلي زلزله په دې کې په شوي مالي او ځاني زیان سخت خفګان ښکاره کړی دي او د دواړو ملکونو ولس سره د خواخوږي څرګندونه کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم په هدایاتو په ملکونو کې د پاکستان های کمشنرانو ته ویل شوي دي چې دوی سره تماس ونیسي او کورته هر قسمه ضرورت وي نو باید چې ټول له مرستې ورسره وکړي. نن د یمن په جنوبی برخو کې د شیا یاغیانو د هیواد د ولسمشر عبدالربو منصور هادی د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري ایجنس ځایي چارواکو له خولې وایي چې د عدن په شمال کې په دالې نومي ښار کې د نښتو پر مهال د هادی سلور پلویان جنګیالي او شپږ حوسي یاغیان وژل شو. ریپورټونه وایي 8 نور یاغیان هغه وخت وژل شو چې کمین ورته نیول شو. بلخوا د اف پی خبري ایجنس د خبر له مخې ختیځ طرف ته په لودر سیمه کې د هادی پلویانو ملیشیا په یو راکټي بمي برید کې نهایي یاغیانو وژل. بلخوا په عدن کې هم د سختو نښتو ریپورټونه دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادان اوریده. تاسو ته مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کراچۍ کې د مدني ټولنې یو غړی سبین محمود تیر ماښام وژل شو. د مدني ټولنې غړی وای سبین محمود غوښتل د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي. د فاټا د پارلماني ګوندونو غړي وای په اف سی آر کې وړاندې کړل شوی اصلاحات د دوی په خوښه نه دي شوي.
هغه چې کوم ځای نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د اف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره نو موږ اوس دغه ترجیح کوو. دا انګریز د دور نه خطرناک دی.
او په سواد کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د اقلیتي ډلې حنا پترس برخه اخلي.
ډیر چې خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاره کولو کار نه دی بس خپل خجاب دی. خیر ډیر چې خبري خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پست شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د بحث مباحثې د ټولنې د سیکنډ فلور یا ټی ټو اف مشر سبین محمود په ډزو وجرې ده. نوموړی د ورکړل شوو بلوچانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نښه شوې ده. تر اوسه چا دغه پیښې پړه نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمي راکوي.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوي. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود
کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی دا درملن اعلان دے دا. سبین محمود دے دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو ایپ پا نامو دا نادولتی ادارے مشروا یا دا ادارہ پا یوشمیر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. دو جمعی پشپا دا یا دی ادارے پا مرکز ڈیفنس کراچے کی دورو کو بلوچو لپارا مبارک مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي بہادر وطن سره مین لرون کی جین وا دا زمنگ د ملک بدمرغی دا چې موږ داسې خلک په نخ کوو او هغوی له ژوند محروم وو. هغه بی ګناه وا او د دې وجنې غندنه باید ټول کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیسته. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی وو. پر نوموړی حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، مونږ ډېر ایماندار او مهربان ملګری و بایللا. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مدني ټولنې د وژل شوي مشر سبین محمود د سیکنډ فلور په نامه پلیټ فارم لرلو. پرون په دغه ځای کې د بلوچستان د لادرکه شوو خلکو په اړه یو بحث وشو. سبین د دغه بحث وروسته کور ته روانه وه چې وژل شوه. دا چې په دغه اداره کې کوم ډول سرګرمیانې ترسره کېدلې په دې اړه د ظفر کریمی د سبین محمود د ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې دلته اورو.
په کراچۍ کې تیره شپه وژل شوی د مدني ټولنې ټی ټو ایف مشره سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټۍ د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه و. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کې لپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رادیو ته ویلي، د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکول کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله. دی وایي د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه وه. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپلې خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپله خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه، په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وژل شوی سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټۍ بله مخکښه مهناز رحمان وایي، د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت ځانګړی فورم وو. پرون هغه په دغه فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغه د حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمس په هنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی وو. و سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور وایي، د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوی و. نوموړی په 2008 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د ټی ټو ایف په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د ظفر کریمی په ریپورت کې واورېدل چې تر وجل کېدو مخکې سبین محمود د خپلې ټولنې د سیکنډ فلور لخوا د ورکړل شوو بلوچانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تلپور هم د په دغه غونډه کې شریک وو. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. د هغه ځواب و
کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تلپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم د باو کلسي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچی او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تلپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دي چې خاموشه سي او خوله پټه وساتي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو دفاع کوونکي وایي په پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ د خطرو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاری. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوې دي خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوې دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوې دي. نوموړی زیاتوي
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوې دي هغه اوسه پورې د هغه تخت نه شوې. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پیښور ښار کې د نوې ژبه بچی سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وې. هغه په رڼا ورځ باندې وجل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال زیور رحمان وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
په پاکستان کې لکه کوم د سول سوسایټي کې اکټیویست یا کوم چې کریټیکس دی امینټ اکټیویست دی هغه هم دا کوم د مرډر دی دا بالکل داسې تړي چې دا کوم چې د حکومت خبره کول ولا خلک دي دا هغه اوازونه ختمولې او سازش دی دا کړه شي ګټ خاص کړه فاکي یا سنفاکي چې بلوچستان کې وړي ګرانه کړل دي د میډیا آزاد نه ده سول سوسایټي د مستونګ نه ده په لاهور کې په کراچۍ کې داسې واقعیت کیږي موږ دا نظر وګورو چې شوال څه ګران کړی دا خبرې کول کنه.
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کیدی شي او دا اوس د ریاستی ادارو مواردہ چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کی
او موټیو مختلف خلکو کیدی شي د سیکورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګوره دا څنګه کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم کریم پکې ملوث وو نو دا دې یو پېچیدا او کنفیوزینګ ورته کې یو انوایرنمنت دی پاکستان کې او زیاته وجدار چې څه څه زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی چې دغه دی یعنی یو تختی قبایل ته تختی پاکستان ته دی نور ملکونو ته تختی نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه تندر سره داسې مرګونه چې کوم دین پته نه لګي یو ډیډن کرور سي
دی ادمونه وردا چې د تیر سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکي د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی یا فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي پارلماني ګوندونه شامل دي د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوي کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي او وایي چې دغه د قبایلی ولس په خیګړه یا پرمختګ نه بلکې دوی نور هم په شا کول دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استاد شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطا الله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړ کړې و د اختیار کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې ناغه لپاره یو ډراپ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکړو خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی ګان د اصلاحاتو لپاره یا د اختیار د خدمتو لپاره یا په اختیار کې د خدمت ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په ایم کې لاغې کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجیح کوو دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی د اختیار کې اختیار دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړی دي خو دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شاملول خو نه بلکې د هغې په ضد دا رپورټ تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي تور مشاورتونه کړي زمو سره هم کړي مو خپل تجاویز مور کړي خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو شکم تجاویز او اصلاحاتو په والا باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو د شي تیار کړي دي مزید د قبایلی عوامو حقوق د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملاً بې دخل دی مو وایي د پاکستان آئین ته د الټر سوي ورکړي شي د پاکستان آئین دی الټنا پوزامل پېشي
بلخو هم په دغه لړ کې پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدکاته کړې دي. دغه دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
د ټولو ناول هغه سره زمنګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د من قبایل ترقی نشو کولای اول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي دویم خبره متوکله چې 247 کما د پده هغه کې ترمیم وشي هغه درې شي نو زمنګ قبایل امنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به څه قانوني دغه وکړي درې خبره متداوکله چې په ټول ملک د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړی شي او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې زه فوري تور باندې د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخې تقدمه او کوم ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمون خبرې شوې دي
د پامول دا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خیګړ دي کبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتلسه کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره راکمه شوې ده د دې ادارې د چارواکو تر مخه تیر کال په خیبر جنسي کې شپږ او یا ماشومان د پولیو په ناروغۍ کې اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه شپږ داسې کیسونه مخکې ته راغلي دي په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په قبایلی سیمه او بیا په تیره په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې وو په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه
په خیبر ایجنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتلا د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي
په 2014 کې موږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باړې کې شپېته کیسو او د ځلې اوس چې کوم دي دوه کیسه دي موږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا ده چې موږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډېر خنه دي نو موږ د 2009 نه چې کوم دي په باړې کې د پولیو کمپینونه نه وشه خوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم د کنه سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړی دي او د 2015 د 15م کمپین اوس روان ده نو د هغه نتیجه دا ده چې د شپېتونه کې سونه دوه لرغله او ان شاء الله امید ده چې دا به بل کال پورې بالکل موږ ختم کړل شو
دا چې د باډه نه به کورشو ماشومان ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
هغه خو د اف ډی ایم په مدد سره چې کوم دغه واپسی شروع شوه دا په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی دی نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سہولتونه ورکول کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم نستي او چې کوم ماشومان راتینو هغه له پولیو کترې ورکوي
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وای چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپاین لوجه د خیبر ایجنسۍ په لوړ کې سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی
لنډی کوتل تحسین یو کیس مونږ سره رانغی نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کیږي روان دی نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیږو هغه لپاره مونږ د سپیشل فارمټونه جوړ کړی کپ کوم ځای کې مونږ سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډیر امپروومنت راوستلی دي نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل نه پاتې کیږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکن او چې کیس په ناراضي
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږو ته رسیدلې ده او بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسټر شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د نن ورځې پروګرامونه دا شان خبرونه هم واورئ. دا دغه ته پراته وي د مازیګر 15 بجې شوي دي. اوس هم لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو
جنگ رسپانه خپلې درې کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه د ملیحا امیرزاده ناورو.
پاکستان فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یو ټولنه جوړه کړې وه د جمعه په ماښام په کراچۍ کې ووژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغې جنازه لږ ساعت پس په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانوالی دی او ریاض د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسید او په لندن کې خبریالانو ته وویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیوال اداره WHO وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ویډیو ته وویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو 15 کیسونه رپورټ شوي دي. فاټا سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې نن په پېښور کې په یوه غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په ښېګړه نه تمامېږي بلکې دوی نور هم په شا کوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې 14 ملکی وګړو ته مرجو بلا وختي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته وویل تیر ماښام د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګوب سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د پېښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. په نیپال کې نن غرمه زورور زلزله راغلی چې په ریکټر پیمانه 5.9 پورې ریکارډ کړل شوه. د هېواد د کورنیو چارو وزارت چې په پېښه وایي چې په پېښه کې له 600 زیات کسان مړ شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر ورتللې زلزله او دې کې په شوي زیان سخت خفګان ښکاره کړی او ورته د هر قسمه مرستې پیشکش کړي.
لن خبرونه مو د ملیحا میرزاده ناوریده. اوس هم راځو د کورنیو د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان را لیکلي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق و خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. اداره وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. اداره لیکي هم په دې پس منظر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر آرمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لرې کړو. اداره په وینا اگرچه مذاکرات په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه دراغلي خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسای شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دي. ادارې کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي. مشک ورځپاڼه خپلې درې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي خو د آئین آرټیکل 250 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان مجلس شورا سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي کم چې سیاتي دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو پکار ده چې د نور ملکونو د قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس کې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیری کلي کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر په جنوب ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي په پاڼې د افغانستان د نوي حکومت تر راتګ پس د هیواد د بریا لپاره د یو کامی ستراتیژۍ په ضرورت مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحا میرزاده نورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر جی جن پینګ د پاکستان په دورو نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ وو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقعي توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برېټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپل بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجلې کې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی په واکې تر راتللو پس نوی دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودی د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوري ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخیستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رائے ورکوونکي مایوسه کړې دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزورې دي، که څه هم د رشوت ته له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښوالي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل د مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅوونکې کامی تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه لرله. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوه کېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه غونډه وکړي. دا خبره پرون د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې کړي. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د هیواد اقتصادي وضع او پنګونه به هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د را روان سفر عمده ټکی وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زینا.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ټکر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمه ییزو همکاریو په یو مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل:
ما در صدد به این داورتن یک اجماع هستیم در سطح منطقه، کشورهای انتهایی ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما په رامنځته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي، او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمېر څارونکي داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د چمې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې یو شمېر پوهانو، څیړونکو، د پوهنتونونو استادانو، خبریالانو او سوداګرو برخه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک وویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خیشي وي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
اوس پورې دا څومره بیس کیږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا ده چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعضی وخت کې ځینو هغه فیصله کوونکي دي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې مده چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بیس ته نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي. او دلته مونږ رالو پونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو مده.
سیمینار ته په وینا کې څیړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړي شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې له سره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں
صوبہ نہیں. افغانستان و پاکستان اورور ملک دے او پنجم صوبہ یہ ندا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونځي به حل شي. منګل پکار دی چې خلک په دې و پوهو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکی خیشوی نه وي نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچولا. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و رادیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سواد کې په لومړي ځل د اقلیتي عیسوي ډلې هنا پترس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه د سواد د ضلع د نظامۍ لپاره د ووټونو ته ولاړه ده. د هغې سره په سواد کې نیاز احمد خان خبرې کړې دي. دا د خپل سیاسي کریر په اړه وایي.
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زمونږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کار وکړو چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنټیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تلی شم، زه خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرشن کمیونټی، اوور آل میجورټی ماینورټی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورټی دي.
ستاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی به ستاسو خیال او دغه غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې؟ مهمه
مینورټیز کمیونټی کې چې کوم دی سکھان هم دی هندوان هم دی او مسیحی برادری هم دا، نو دا درې کمیونټیز د سیدی چې د دو چې کوم پرابلمز دی هغه دومره کمپلیکیټډ دی چې کله اورم نو مزه په خپل باندې حیران شم. وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نغټه مسله زموږ د گریو یارد دا، زموږ قبرستان نشته، زموږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی، څنګه چې یو چرچ یو پراپر چرچ. په دې سیمینارز کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره دا دینه چې موږ خپل چرچ جوړولی شو، کم چې انګریزانو جوړ کړل دي بس هغه چرچونه دي هغه به وي، خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولی. او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی قبرستان چې زه ویل نشم. او کم چې سکھ برادری دا ناغو د ګردوارې مسلې دي، ناغوی د ایجوکیشن کې داغو مسلې دي چې هغوی زمونږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی، ایتھکس دپاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کریکولم کې راولی. بیا هندو برادری د هغوی هم دغه شان مسلې دي، او کرسچن چې دي د هغو دپاره خو د ټول نه غټ چیلنج دا دی چې هغوی ته د کلاس فور نه علاوه جاب نه ورکوي. آیا که هغه کس ایم فیل ولې نه یې کړی، خو بس یو تعلیم یافته کس لاړ شي جو هغه ته بس ته دسې کار وکړه کلاس فور لته انټرویو ورکا، دا ډېر زیات غټ زیاتی دی.
د نارینه په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو څه مشکلات لري؟ مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتی؟
ډېر شي خلکو ماته وی چې دا ته څه کې سیاست ستا د کولو کار نه دی، بس خپل ښه جواب دی دی. خیر ډېر شي خبرې خلکو ماته وکړي، زما حوصله لږ پسته شوه چې بس مطلب بس دونه ښه ماحول نه دی، ادا به زه سکوم. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پی این جی او کې تا کار کړی دی، ته یو سیف سایډ تا ساتلی دی ځان دپاره، نو ته دلته هم کار کولی شي. او که خلک ډېر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده، تا ته پته ده، ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو ما زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټفارم د دې دپاره راغلی یم چې ماته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي، زمونږ ایکټ څه دي، زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي، والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي، یا د هغوی کم کم آرډرس دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کمې جنکې کور کې ناستې دي، سبق یې هم ویلی دی، پوهه پکې مشتا، علم هم شتا، خو کور کې ناستې دي او هغه دې طرف ته نشي راتلی، هغې ته څه میسج څه پیغام ورکړي؟
زما د ټول نه دغه یو ریکوست دی، پلیز را یې بیخ شي او خپل حقوق دپاره راپاسي او خبره وکړي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپله خبره نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو، او هغه مسله زمونږ دپاره ډېر غټ یو فیوچر دپاره ډېر زیات شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکو نه دغه ریکوست دی، تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشئ. زموږ په معاشره کې لیک آف ایجوکیشن ډېر زیات دی، نو ضرورت دی چې موږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چې پکار دی.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی سئ.
مشال ریډیو ته غواګي اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. وفاقي حکومت نوې د حج پالیسی اعلان کړې ده، په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منصوریږي او 1,34,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي، او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې د لارې درخواستونه منظوري کی. د حج پالیسۍ مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخت کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي، او جنوبی ریجن سند او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امورو وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,34,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امورو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وایي د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. دی زیاتوي
مکه مکرمه، مدینه منوره او مشاعره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امورو وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون
زینر دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
دیر دوست مکلن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور په یو شخصي هوټل کې تیر ورځ د سی پی این اے یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې او یو این ڈی پی د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په انتظام په 13 ترمیم او په مقامي کچه د واک ته منتقلې په ضرورت باندې د خبریالانو د پوهې لپاره درې ورځنی روزنه پیل شوه. په دغه پروګرام کې یو شمېر خبریالانو هم ګډون وکړ او د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې صوبو ته په واک ورکولو، صوبایي حکومتونه انتظامی ته په مقامي کچه په واک ورکولو مجبور کړي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د 13 ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د 13 ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي، تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے، خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی، نو تر اوسه لا صوبو ته هم پخپله د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زموږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي، او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچه د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنه روزنه د پرانست دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر اوسه د 13 ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د 13 ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د 13 ترمیم مطابق کار وکړي،
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده، خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زدا گنم چې زمونږ ډیر خخ جنرالستان چې کم دی اغه ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دی
آئین کی دا صوبو او دا وفاق اخپلو کی اختیارات و تقسیم سے دے اگی تا دا ندا پتا چی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ چکم دے اگی سرس سبجیکٹس دی نو چی تاسو تا معلومات نوی نو بیا تاسو اگا رپورٹ کولے نشی نو دا ما خیال دے چی دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چکم دا ایکسرسائز کردے دے دا جنرلسٹانو ٹریننگ دے زیاد ضروری دے
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاش کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسې ترازو چې په دواړو خپو معذوره دی، خو بیا هم د کرکټ د خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه باور ښه بالر دی او ښه بیټسمن هم دی. د کوزو مومنتو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې ډیر کړاوونه لیدلي او ستړتیا یې لیدلي، خو بیا هم په خپل محنت او همت ژوند تیروي. شاه نواز ترکزی د سره خبرې کړي.
دا کوزه محمد ایجنسی د میچنه سره نږدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکو د کرکټ لوبه کوونکو په دواړو خپو مزور رهید ګلوي چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی، د غریبې د لاسه سبق پرې خو دو او داسات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخ کې تلو ته ځکه جوړ نشو، ما چې زمنګ والد صاحب او هغه یو کپنای کېو وې دا کپنای چې کوم دې ختم شول نه غینه رو وتلو، نو زما خو خواهش چې زه مخ کې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم دې زده کور مشرو ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو دو نو به ما چې کوم دې دلته کې موږ سره افغانان رونه و غوي سره ما د کارینو کار شروع کو دا لاسي کارینه مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پرې خو دو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي؟
ما پکوڑی خرڅې کړی دي، سموسې مې خرڅې کړی دي، زمونږ کلی پرچاوي ته وای بازار دی هغه کې چولې مې خرڅې کړی دي. ما ډېر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازورم په خپل مانی ډنګورای ویرا سره دوانه ډنګورو مانی بغیر زید ما خو ما خپل همت نه دی بلې پښ.
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راونډر یعنی بیٹنگ او بالنگ دواړه کوي، سوکې په اسانه اوټ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دي، خیبر کلبز والا دي، خواجه اوس والا دي، باجوړ والا دي، کم دي خټي مونږ کم دي ګیمونه سره کړی، شهرداد غړې دي، چلګزی بابا کې کم دي ټولو ته پته رپی خبر نه کم دي حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو. خو خو ټورنمنت کې خو خو کلاړیان سره موږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رښتنه ورکو دا مازوره دي. نو غټ افسوس ما له بدغه وکړات لچې الله پیدا کړې ما خدا خلک هم پیدا کړې. نو به چې کم دې ما پردو کې رښتنه وکړل او هغه چې کم دې بس هغه ورځ ما زړه خوشاله ما ځکه چې زمنګ موز غوي په د کار روزګار به سکه نو یوازې به کارونه کوله.
د رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار و نه کړی او بس تر د لویدو پورې سبق ووایي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د رواني خبرونې په پای کې د مليحه میرزادانه لړ خبرونه اورو. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یو ټولنه جوړه کړې وه د جمعې په ماښام په کراچۍ کې ووژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغې جنازه لږ ساعت پس په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانوالی دی او ریاض د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان سرکاري رادیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسېد. لندن کې خبریالانو ته وویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو پنځه کیسونه رپورټ شوي دي. فاټا سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي نن په پېښور کې په غونډه کې وړاندې شوي شوی اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په خېګړه نه تمامېږي بلکې دوی نور هم پشا کوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپاړسو ملکي وګړو ته مجذوب لا وخت دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام د لنګار ولسوالۍ اړوند د منګو په سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي دي او 11 نور ټپیان دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. په نیپال کې نن غرمه زورور زلزله راغلی ده چې په ریکټر پیمانه 8.9 پورې ریکارډ کړل شوی ده. د هېواد د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې له 600 زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر راغلي زلزله او په دې کې په شوي زیان سخت خفګان ښکاره کړی او ورته د هر قسمه مرستې پیشکش کړي. او نن د یمن په جنوبي برخو کې د شیا یاګانو د هېواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. ز فرخنده اسد مليحه میرزاده او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې ته خوده پامان او وختونه په خیر.